امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو لومړنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری خپرونه شروع کیږي. نن د جمعې ورځ د 1395 هجری لمریز کال د کب د میاشتې شلمه نیټه ده. د 2018 کال د مارچ د میاشتې لسمه ده. او د هنګری پارلمان د سه شنبې پورس یو نوی قانون تصویب کو چې له مخې به یې په هغه هیواد کې د ښځو او ماشومانو په شمول ټول په ناغوښتون کې توقف کیږي. درنو اوریدونکو، په دې برسیره نور تازه رپورټونه به هم اورئ، خو په سر کې زموږ همکار سید بختیار شاه تاسو ته خبرونه په تفصیل سره دراوروي.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم. او دا هم د خبرونو لنډیز. د امریکا د بحری قواو یو قطعه عسکر د سوریې شمال ختیځ ته رسیدلی. په امریکا کې شپږو ایالتونو امریکا ته د شپږو ملکونو د اتباع او د سفر د بندیز په باب د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نوي فرمان په ضد خپل آواز اوچت کړی دی. او ایران پرون په امتحاني ډول یو بل بالستیکي توغندی هم وار کړ. او اوس پوره خبرونه واورئ. د امریکا د بحری قواو یو قطعه عسکر د سوریې شمال ختیځ ته رسیدلی او هلته به د هغه ځای د محلي قواو سره د رقابه خار باندې په راتلونکو حملو کې د توپچي د قوت په برخه کې مرسته وکړي. لکن تر اوسه دا ښکاري چې اوس هم د واشنگتن او د انقره ترمنځ د رقابه خار د حمله کوونکو قواو د نظم په باب لا موافقه نه ده شوې. هلته د امریکا د بحری قواو د دغې ډلې د رسیدلو نو وروسته د ترکیې د باندنیو چارو وزیر پرون د دې خبرداري ورکړه چې کچر د کوردانو د وای پی جی ملیشیا چې امریکا یې ملاتړ کوي د سوریه په شمال کې د یو مهم خار نو نوزی نو د ترکیې په مشرۍ قواي به پرې حمله وکړي. کچر دغه سی ورکه توشي هغه به د رقابه خار حمله لا هم پیچیده کړي. همدا اوس د رقابه خار حمله د سوم میاشت راهیسې په دې دلیل ځنډیدلې څوک به دغه حمله مشري کوي. امریکا کې شپږو ایالتونو د خپل ملک د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په هغه اجرایوي فرمان اعتراضونه شروع کړي چې په هغه کې د شپږو ملکونو په اتباعو امریکا ته د سفر د بندیز د لګیدلو هدایت ورکړی شوی دی. پرون د هوایی ایالت څارنوالانو د دغه نوي فرمان په ضد د دغه ایالت په مرکز هانونولو کې په یوې فدرالي محکمې کې د هغې په ضد خصوصي دعوا شروع کړه. هغوی وایي دغه فرمان به په دې ایالت کې مسلمانانو ته ضرر رسوي او هم به سیاحت او خارجي محصلینو ته مشکلات پیښ کړي. په همدې توګه د واشنگتن د ایالت عمومي څارنوال هم د هغې په ضد دعوا اقامه کړې ده. د اوریګان، د نیویارک او د منیسوټا ایالتونه د واشنگتن د ایالت سره په دې کار کې ملګري شوي دي. او د ماساچوسیټ ایالت پرون ناوخته د دې اعلان وکړ چې هغه به هم د هغوی سره ملګری شي. د واشنگتن د او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د ایران د فارس خبری اژانس رپورټ ورکړی چې د ایران انقلابی ګارد پرون په امتحاني ډول یو بالستیکي توغندی وار کړ. په دغه رپورټ کې د ایران د انقلابی ګارد د هوایي قواو د فرقې د قومندان جنرال امیر علي حجی زاده له قوله ول شوی چې دغه توغندی په 250 کیلومتر فاصله کې خپل هدف وشتلی شي. په دې برسیره د هرمز دوه په نامه یو بل بالستیکي توغندی تیر هفته وار شوی وو او دغه توغندی په 300 کیلومتر کې خپل هدف وشتلی شي. اوس هم په خلکو کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د محبوبیت اندازه څه لږه کمه ده. د یو ایس ای ټوډی د ورځپاڼې د هغې سروې نه چې تېره هفته یې کړې داسې ښکاري چې 50% خلک د ښاغلي ټرمپ د کارونو ناراضي دي او 20% خلک اوس هم د هغه په باب منفي نظر لري. په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو د کارونو نه 20% خلک راضي دي او 52% خلک ناراضي دي. په داسې حال کې چې د ډیموکرات د ګوند په باب 20% خلک منفي نظر لري او 52% خلک مثبت نظر. په امریکا کې د کارونو د پیدا کولو په باب 20% خلک د هغلي ټرمپ ناراضي دي او 40% بیا ناراضي ښکاري. د اروپایي اتحاد د غړو ملکونو مشرانو پرون په قاطع اکثریت یو ځل بیا ښاغلی ډونالډ ټاسک د دغه اتحاد د مشر په توګه انتخاب کړی دی. یوازې پولینډ چې په اصل کې د هغه پلرنی ټاټوبې هم دی د هغه په خلاف رای ورکړه. دغه رای ګرۍ نه وروسته ښاغلي توس په خپل ټویټر کې لیکلي د یو امید لري چې د پولینډ د مخالفت سره سره به بیا هم اروپایي اتحاد بهتر او ښه شي. د ښاغلي توس نوې دوره به د 2019 کال د نومبر په میاشت کې پای ته ورسیږي. او د امریکا د فوز د تحقیقاتو نه دا څرګنده شوی چې په یمن کې د جنوري په میاشت کې د القاعده د ټوریسټ لپاره هدفونه باندې د امریکا په هوایي بمباریو کې د سلور نه نیولې تر 12 تنو پورې ملکیان وژل شوی دي. دغه خبره د امریکا د فوز هغه جنرال جوزف وایتیل کړی ده چې په منځني ختیځ کې د امریکایي قواوو د عملیاتو څارنه کوي. د امریکا د فوج جنگي الوتکو په دې وروستیو ورځو کې په یمن کې د القاعده په هدفونو باندې سلويخ ځلې بمباري کړې دي. د بلې خوا دغه نظامی جنرال په سوریه کې د اسد د رژیم سره د روسیې د ملاتړ او د شنبې په ورځ د هرمز په ابنا کې د ایران د وړو بیړۍ د سلوک په باب اندېښنې څرګندې کړې دي.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې وخت تازه خبرونه واوریدل. اوس په مکړې د خبرونې لومړی رپورت ته. د افغانستان د کرنې او مالداری وزیر خوست او پکتیا ته تللی او هلته د لسکونو پروژو پرانستنه کړې ده. هغه ویلي دي دولت هڅه کوي چې د کرنیزو محصولاتو له پلوه په ځان بسیا شي. ابراهیم رحیمی په دې حقله رپورت را لېږلی.
اسد الله زمیر وای په دغه پروژو کې سربندونه دی، اوبو ذخیروي بندونه، میولرونکو باغونه، د چرګانو فارمونه او ځینې نورې پروژې شامل دي چې ټولټال 160 میلیونه افغانۍ ورته ځانګړې شوې دي. هغه چې د خوست ښار اړوند په یو باغ کې خلکو او خبریالانو ته معلومات ورکول، وویل چې په دغه پروژو کې د بېوزله او بې سرپرسته ښځو اقتصادي وضعیت ښه کولو ته هم ځانګړې پاملرنه کړې ده. خاغلی زمیر زیاته کړه یادې پروژې د کارډی پروګرام په ملي لګښت د کرنې او مالدارۍ وزارت په چوکاټ کې پلی کیږي.
200 قطعې کورنۍ فارمونه، د چرګانو فارمونه هغه دي چې زر شروع کیږي. په همدې شکل 1500 فامیل لپاره د کورنۍ باغچې ورته ویو، د اولی کې یا ځای کې چې هر کور کې یو څه ساحه لري، نو هغه کې د سبزیجاتو او نور ترکاري د کښت لپاره خپل خویندو ته
په خوست کې دا مهال د چرګانو څخه باندې 400 فارمونه شته چې هر ورځ تر 40,000 زیات چرګان بازار ته عرضه کوي. مګر اسد الله زمیر دې برخه کې نورې پانګونې ته هم اړتیا ویني. هغه د کارډیف له لوري 40 جوړ شوي فارمونه هم ګټې اخیستنې ته وسپارل. د ده په وینا دا فارمونه په یو وخت کې د 100,000 چرګړو د ساتلو وړتیا او پوره امکانات لري. د کرنې او مالدارۍ وزیر همدارنګه د یو شمیر میولرونکو باغونو د جوړولو خبر هم ورکړ. هغه وایي د دولت هڅه داده چې هیواد د کرنیزو محصولاتو له پلوه پر ځان بسیا شي.
په لګن ولسوالۍ کې د نرسد سرکې د کانال سربند جوړول پلان دی چې تقریبا 4000 جریب ځمکې به خړوبوي. د متخان سربند کار به پیل شي انشاءالله. په مرکز کې د خاندار کانال او د کانال او سیفون بیا رغول چې تقریبا 8000 جریب ځمکې به خړوبوي او د
ابیری حتی ذخیره جوړو. د کرنې او مالدارۍ وزیر اسد الله زمیر همدارنګه پکتیا کې هم د بي وسله خزلو لپاره د چرګانو فارمونو، شنو خونو، د غنمو د ساتنې ګودام، پر 850 جریبه ځمکه د باغونو جوړولو، د جلغوزیو د پروسس فابریکې او د غراز د ځینو نورو پروژو د تطبیق چارې پیل کړې.
ولس باندې دا آواز کوم چې تاسو دا کارونه مونږ شروع کړو، تاسو نتیجې مول ولید خصوصا د چرګانو فارمونه، نو تاسو باندې आवाज کو چې راشه سرمایه گذاری نور تاسو خپل وکړي. دلته مارکیټ بس پرس خکېږي. زمون بازار یو مشکل دا و چې مارکیټ نشته دي. هغه مارکیټ هم ان شاء الله بس پرس نور خکېږي.
په ورته وخت کې د خوصوالي حکم خان حبیبی له مرکزی دولت څخه غوښتنه لري چې لشته امکانات څخه په ګټه اخیستنې سره په دغه ولایت کې هر اړخیز پانګونې ته خاصه پاملرنه وکړي.
خوست د هیواد په کچه په یو داسې جنوب ختیځه څنډه کې پروت ولایت ده چې له هر پلوه د اقتصاد دروازه شمیرل کیږي. مهمه ده چې د دولت د ټولو برنامو لپاره دلته ځانګړې توجه وشي. ولې متاسفانه سي په تیرو 14-15 کلونو کې د کرنې د سکتور لپاره دغه ولایت ته ځانګړې توجه نه وه شوې.
تر دې مخکې هم په خوست او پکتیا کې د کارډیپ له لوري د زراعت د ودې او پرمختیا په برخو کې لسګونه پروژې پلي شوې دي. د مسؤلینو په وینا تر ډیره بریده یې ښه نتیجه په لاس ورغلې ده. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه سهارنۍ خبرونه اورئ. د هنګری پارلمان د سیشنبه په ورځ یو نوی قانون تصویب کو چې لمخې به په هغه هیواد کې د ښځو او ماشومانو په شمول ټول پناه غوښتون کې توقیف کړي، خو په عین وخت کې به د هغوی د پناه غوښتنې پروسه هم پر مخ بول کیږي او هر غیر قانوني کډوال بیرته خپل هیواد ته به ورستون کړي. خو د بشري حقوقو ډلې وایي چې دا پریکړه د نړیوال قانون نه سرګنده سرغړونه ده. تفصیل په دې رپورت کې واوري.
هنګری 3090 کسان روزل دي چې په سرحد کې په غیر قانوني کډوالو پسې څار وکړي او وینسي. د دغه هیواد صدر اعظم ویکتور اربن وایي چې په کډوالو کې ترهګر په پټه راځي او د هیواد له خطر سره مخامخ وي.
امیګراسیو او تروریزم
دا خلک چې موږ ته راځي د دې لپاره نه راځي چې زموږ د کلتور پر بنسټ او رواجونو له موږ سره ژوند وکړي، هغوی په خپلو معیارونو ژوند کوي.
د بشري حقونو ډلې وایي چې د ترهګرۍ او کډوالو ترمنځ د اړیکو پیدا کول نادرسته خبره ده.
دا عیناً هماغه ستونزه ده چې کډوال او پناه غوښتونکي ترنه تختی او هغه تشدد او ناامني ده.
د هنګری د قانون لمخې به پناه غوښتونکي اول توقیف شي او بیا به په پناهګاګانو کې د خپل غوښتن لیکلو نتایجو ته انتظار وباسي. ملګری ملتونه وایي د دې معنا دا ده چې ټول پناه غوښتونکي به د ماشومانو په شمول په داسې کانټینرونو کې واچول شي چې د اغزلمزو کټارې به ترېنه چاپېرې وي.
زموږ لپاره هر چیرته ستونزې دي، ځکه موږ بې کوره یو. زموږ ملګري ماته د هنګري په سرحد کې وویل چې موږ وهي او سپي راپسې خوشي کوي.
د عفو د نړیوال سازمان استازی ټاډرګر داس وایي چې د هنګري چارواکي د دې لپاره دا کار کوي چې په مناسبه توګه د کډوالو په غوښتن لیکونو باندې غور ونه کړي.
موږ اروپا ته ځو چې هلته ژوند وکړو، ځکه په افغانستان کې ډېرې ستونزې دي. هلته د داعش او طالبانو لخوا برمته کول او نورو ستونزو سره مخامخ یو.
جولیا ایوان په هنګری کې د نړیوال عفو د سازمان رئیس وایي د هنګری د پارلمان دا قانون د تاسف ورلد
دا کار به د خلک نور هم لکړون سره مخامخ کی. کورنۍ او وړه ماشومان به په خپل خوخه توقیفوي. د بشري حقوقو له نظره دا په سرګنده د پریشانه خبره ده.
خو د هنګری هواد وایي چې دوی یوازې د اروپای اتحاد د سرحدونو ساتنه کوي. حکومت دا ادعا هم کوي چې د هنګری د خلکو ملاتړ ورسره ده.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
په داسې حال کې چې افغان ښځې لا هم له ډول ډول کړاوونو سره مخ دي، افغانستان کې هر کال د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په غونډو کې د ښځو په لاسته راوړنو او ستونزو بحثونه کیږي. د ښځو د حقوقو د مدافعینو هلو ځلو نتیجه څه ده؟ د دوی په وضعیت کې ښه والی راغلی او که نه؟ د ښځو چارو وزارت مرستیالې سپوږمۍ وردک د همدې او نورو پوښتنو ځواب په دې مرکه کې ویلي.
د ښځو وضعیت په افغانستان کې هغه شان چې موږ غواړو، هغه شان چې ټول نړیوال غواړي، هغه شان چې ټول افغانان، هغه افغانان چې سدلی دي او په دې پوه دي چې هم د اسلام د نظر نه او هم د موږ د قوانینو د نظر نه اصلا هیڅ تبعیض باید په افغانستان کې د ښځو د نارینه ترمنځ نه وي. په اساسي قانون کې 2 ماده دې ته وضاحت ورکړی او د موږ د اسلام په دین کې هم واضح خبر ده چې د ښځې حق ډېر واضح دی او هیڅ توپیر پکې نشته. مګر نظر په هغو شرایطو چې په افغانستان کې فعلا جریان لري، هغه ناامنۍ، هغه بالاخره په ډېرو سیمو کې نشتون د لاسرسۍ هغو خدمتونو ته چې باید دوی ته وشي، بیا هم هغه تغییرات چې راغلي که وڅېړل شي ډېر بد نه دي، یعنی په متوسطه اندازه دي. یعنی موږ دومره هم پاس نه یو پاتې چې موږ کاملا ناراضه اوسو، ډېر ناامیده اوسو. دغه هغو 20% د ښځو ګډون په پارلمان کې زموږ یو غټ موفقیت دی چې په سیمه کې نشته. یعنی 2014 کال که زه یې درشمېرم، موږ ډېر غټې غټې ډېرې ښې لاسته راوړنې هم درلودې.
په افغانستان کې د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کیږي او په غونډو کې په دې بحث کیږي چې د ښځو په وړاندې پراته خندونه باید لری شي او دوی باید پرمختګ وکړي د تاریخوالي مخاوني ول شي خو لا هم څنګه چې لازم ده نه پرمختګ کړي او نه د تاریخوالي مخه نیول شوی ده ولی
زه فکر کوم نشابه جانې چې دا غا د تاریخوالي دلایل لازم دي د تاریخوالي دلایل ډیر پراخه دي او دا پراخه دلایل او ته نه دولت نشي کولای چې ورسیږي په دې کې د خلکو وانډه د بین المللي انجوګانو او مؤسساتو وانډه په دې کې د علماو او دینی علماو وانډه هم ډیره زیاته ده په خپل د میډیا وانډه چې رسنۍ څومره دوی باید په خپل هم احساس مسؤلیت وکړي مثلا که مو په کورونو کې مو په خپل مایندې او پلارونه او مشران د خپل کور نه دغه روزنه پایل نکړو هغه وخت چې ماشومان ډېر واړه دي کوچنیان دي د دوی په منځ کې د توپیر مدود په نظر کې ونه نیسو هغه شی چې د موږ په قوانینو کې د موږ په دین کې موجود دي چې باید یووالی وي یعنې توپیر موجود نه وي او مساوات وي هغه په نظر کې ونه نیسو زه فکر کوم چې په مکتب کې په ټولګیو کې هم دومره توپیر وکړي را نه شي په څه کې تعهد په کورنۍ کې کول کېږي یعنې دا احساس باید موږ هر یو د ځان سره ولرو چې دا کوم د هر خانه دغه یو ډېر شومه پدیده مخه ونه نیسو تنه دولت ته نه بریالی کیږي
بله
کولونه به تیز بریالی بنه بله
بله سره له دې چې افغان خوځو د پرمختګونو نام سترګې نشي پټیده خو بیا هم د تبصریم کیږي چې د خوځو د حقوقو د شعار نه یو څو ادارو په شپارس کلونو کې څه مادي امتیازات ترلاسه کړي دي نو هغه څه چې باید توجه شوی وي هغه څه چې باید ترلاسه شوی وي نه ده ترلاسه شوی کچیرته دا تاسو منئ نو وروسته تر دې باید څه وشي چې مثبت نتیجه واخلي
زه دغه ستونزه موجوده ستونزه چې تاسو یادونه ترې وکړه زه په مکمله توګه منم وانو خزو په نومه ډېرې زیاتې پیسې د بین المللي انجوګانو دخوا او ځینې د بهر مرغه د نیم خپله محلي انجوګانو دخوا اخیستل شوي د مرستې په ډول د بهرنیو مملکو نه اخیستل شوي مګر ډېر مشابه پروګرامونه په مشابه زون په یوه زون یا په دوو زونونو کې څلورو یا پنځو ولایتونو کې هغه خدمتونه ارزه شوي دي چې تکرار او خلکو ته ارزه شوي دي چې اصلا ضرورت یې نشته چې هلته هغه لنډمهاله ترمینګونه او لنډمهاله پروژې هلته تطبیق شي موږ باید خدماتو کې توازن راوړو موږ د خلکو د ښځو د نیازمندیو د ضرورتونو په مطابق تاسو باید پروګرامونه خپل جوړ کړئ موږ به ښځې د ولسوالیګانو نه د کلیو نه انشاءالله چې خدای دې مرسته سره وکړي چې امنیت وي ټولې کو په مرکز د ښار کې او د دوی سره به درې ورځې دغه پروګرام مخته یوسو چې په هر برخه کې د دوی نظریات واخلو ملي پالیسیګانو کې د مملکت پالیسیګانو کې موږ د دې نظریاتو ته ځای ورکړو
ډیره مننه سپوږمۍ
ورداک د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه سهارنۍ خبرونه اورئ په سومالی لند کې تقریبا 25 کال کېږي چې کورنۍ جګړه پای ته رسیدلې خو تاکي کون کلا هم لګیا دي په هغه قبرونو پسې ګرځي چې خلک پکې په ډلیزه توګه ښخ شوي دي هغوی دا کار په دې خاطر کوي چې د غوډلیز وژنو د مرتکبینو په خلاف شواهد پیدا کړي او عدالت ته وسپاري نور تفصیل د امریکا غږ د خبريال جیسن پاتینکن پر رپورت کې اوري
تحقیق کوونکي چې د ځایي خلکو ترڅنګ د بهرنۍ هیوادونو ادبا هم ورسره مل دي د سومالی لند د بربیرا په خارګوټ کې خاوري لټوي چې شواهد پیدا کړي هغوی تازه د یوداسې سړی مړې پیدا کړي چې د عدلي طب د معایناتو پر اساس دیر کال مخکې په داس حال کې وژل شوی چې لاسونه تړل شوی دي او بیا په څا کې اچول شوی په ډلیزه توګه وژل شوی خلک په سومالی لند کې د اساق د قبیلې کسان وو داسې ویل کېږي چې دغه کسان د سومالی د پوځي دیکتاتور محمد سعید بری ته وفادارو عسکر وژل دي په دې کورنۍ جګړې کې چې یاغیانو د حکومت په خلاف بغاوت کړی و تقریبا 50 زره کسان ووژل شول چې اکثریت یې د اساق د قبیلې پورې اړوند خلک و د سومالیلین خلکو په 1991 میلادي کال کې وروسته تر هغه د خپلواکۍ اعلان وکړ چې د محمد سعید بری رژیم ړنګ شو، خو دغه جمهوریت تر نن پورې نړیوالو په رسمي توګه نه دی پیژندلی. خضر احمد لایک د هغه کمیسون مشر دی چې په سومالیلین کې د جنگي جنایاتو په حق له تحقیقات کوي. هغه امریکا غږ ته وویل چې ټیمی وژل شوي کسان د خاورو نه راباسي، شواهد ترې راټولوي او بیا یې بیرته ښخوي.
Every person has the right to be buried in his religious method.
هر انسان دا حق لري چې د خپل مذهبي مراسمو پر اساس ښخ شي. په همدې خاطر موږ د غمړی راباسو، پاکوې د جنازې مونږ کوو او بیا یې بیرته ښخو. د تحقیقونکو د ډله د مړو د رایستلو لپاره د بیلونو او کولنګونو نه کار اخلي. هغوی ځمکه دومره ژوره کني چې مړو ته د رسیدو لپاره څو ورځې وخت نیسي. د تحقیقاتو د کمیسیون په سومالیلینډ کې د اساق د قبیلې د خلکو وژل کېدل ډله ایزه وژنه ګڼي، خو البته د ډله ایزې وژنې د کلمې کارول یوه جنجالي موضوع ده. دغه کمیسیون په 15 کلونو کې چې تحقیقات یې پیل کړي دي، تر اوسه یې 11 داسې قبرونه پیدا کړي دي چې خلک پکې په ډله ایزه توګه ښخ شوي دي. د تحقیقونکو دا ډله د وژل شوو کسانو هډوکي سره یو ځای کوي او په دې هیله پرې معاینات کوي چې ګوندې هویت به پیدا کړي. میرمن والیس مارټیننس چې په لابراتوار کې د عدلي طب د معایناتو د څانګې مسؤلیت لري، امریکا غږ ته یې د هغه انسان کوپړۍ وښودله چې د تحقیقاتو پر وخت څو ځایه ماته شوې وه.
Mostly of the case is gunshot wound in the head.
اکثر مړي چې موږ لابراتوار ته راوړي دي یا په سر او یا په ټټر کې په ګولیو لګیدلې دي او مړه شوي دي. کچیر ته موږ دا ثابت کړو چې یو څوک په سر په مرمۍ لګیدلی او وژل شوی دی، دا په دې معنی چې هغه په خپل مرګ نه دی مړ شوی. دغه شان شواهد په ترلاسه کولو سره موږ په محکمه کې دا ثابتولی شو چې دا یو قتل دی. تحقیقونکي وایي د هغوی د تحقیقاتو لپاره یو غټه ستونزه دا ده چې ځینې خلک دې ته اجازه نه ورکوي چې د هغوی په سیمه کې د قبرونه راوسپړل شي او د وژل شوو کسانو تحقیقات وشي. خو ځینې نور بیا وایي دا کار په دې خاطر مهمه دی چې د دغو جرمونو مرتکبینو ته به سزا ورکړل شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا VOA پښتو.
د هم یو بل رپورت. د ریخمو تاریخي لارې ختیځ د لویدیځ سره د عیسی علیه السلام د زیږیدونه لږ تر لږه درې پیړۍ له مخین خلوي. په هغه وخت کې د آسیا، د اروپا د دوو مهمو تمدنونو سازمانونو او مفکورې د دوو لویو وچو ترمنځ تبادله کړي ول. خو یو نوی مهمې څیړنې دا ښولې چې په دغه وخت کې یو منځنی ارتباط هم موجود او هغه د منځنی آسیا د غرونو د کوچیانو. د امریکا غک خبریال سټیو بیرګونا په دې اړه یو رپورټ را لېږلې دی چې خلیل خان تاسو ته دراوروي.
یوې نوې مهمې څیړنې دا ښودلې ده چې په هغه وخت کې یو منځنی ارتباط هم موجود وو او هغه ارتباط د منځنی آسیا د غرونو کوچیانو رمو جوړ کړی وو. له دې مخکې شپنو ته د یو ډول حاشوي لوبغاړي په توګه کتل کېدل. اوس نوې څیړنې دا موندلې ده چې کوچیان د تګ او راتګ په دې تبادلو کې مرکزي رول درلودی. که تاسو د ریشمو لارې ته وګورئ نو تاسو به یو داسې څه ووینئ لکه چې د لویو لارو نقشه چې وي. د لیکو داسې یو ډول شبکې چې په ختیځ کې ژیان او په لویدیځ کې د ګینوا ښارونو سره نښلوي، خو د دې په منځ کې د مرکزي آسیا غرونه دي. د واشنگټن پوهنتون بشرپو فراشیټي د سکایپ د لارې وویل دغه غرونه د همالیا د غرونو ډېر کوچني نه دي.
Yeah, I mean the mountains have always been perceived as a massive barrier and that's not for nothing. I mean they're really big.
د غرونو په اړه داسې فکر کده چې دا لوی خنډونه ول او دا هڅه خبر نه ده. دا په حقیقت کې ډیر لوی او لوړ غرونه دي. نو کله چې چیرونکو په دې اړه فکر کوي چې د ریشمو لار د دې لوی خنډونو څخه څنګه تیر سو، نو فرار شي وای دوی به د هغه لارو په سیتلل چې د شارونو ترمنځ لږ مقاومت لري.
That makes sense if your destination is the other side.
دا ما کوله خبر ده تاسو هدف د غرونو هاغه خواته وي او کله چې کداسي وسی چې غزای تاسو هدف نوي. فراچې د کازاکستان په غرونو کې د شپونو د ټولونو سره کار کړی. هغه وای د پیړۍ وراسي دوی به د موسم د بدلیدو سره کله به د غرونو سرو ته کډه کدل او کله بلاندې راتلل. دا غوی تر ټولو اولین لومړیتوب دا و چې اسانه لار انتخاب نکړي. دا غوی اولین لومړیتوب دا و چې خپل څاروي ته په لارو کې خوراک ورکړي. لکه څنګه چې دوی له یو څړځای څخه بل څړځای ته سفر کوي، نو د یو بل سره به لیدل او د شپنو د ټولنو سره به تجارت هم کوي. هغه زیاتوي چې دغه لید کاتبه د جشنونو په ډول وو. دغه وخت وو چې دوی به د یو بل سره سامانونه تبادله کول او روابط به جوړ کړل. په دې نوې څېړنه کې ټیم ویلیامز چې د لندن کالج پونتون سره کار کوي او په دې څېړنه کې دوهم لیکوال هم دی، هغه د ریشمو معلومی د 2500 لارو نقشه جوړه کړي. نو کله چې فراد چې او ملګرو یې د څاروي ممکنه لارو او د ویلیام د ریشمو لارو نقشه سره یو ځای کړه، نو په حیرانوونکي توګه دا په یوه لاره برابر سول. ډین روجرز چې د سمیتسونیم په طبي میوزیم کې د یو لرغونپو په اس کار کوي، دا موندنه چې د ریشمو د لارې تجاران څنګه د دې غرونو تیرېدل وای ډیر مهم دی. هغه وای زما په فکر دا په دې مواردو کې ډیر لوی کار دی او د څېړنې د مرکزی آسیا د شپنو په اړه تصور هم بدل کړ.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي سه کالې په دغه هیواد کې د ښځو سره د تشدد او زور زیاتی کچه نږدې 9% لوړه شوې ده. د دغه کمیسیون تازه رپورټ ښایي چې په 1415 کال کې د ښځو سره د تاوتریخوالي 15,515 پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي. پام وکړئ په دې اړه د خبریالې لیمې نیازی دغه رپورټ ته.
د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون چارواکي وایي چې په 1415 کال کې په ټول افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 15,515 پیښې ثبت شوې دي. د دغه کمیسیون یو تازه رپورټ ښیي چې سږ کال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې نږدې 9% ډیروالی راغلی دی. د بشري حقونو د کمیسیون ویان بلال صدیقي امریکا غږ ته وویل دغه کمیسیون څه کال 240 ښځو د وژنې او 260 نورو ښځو د ځان سوځونې پیښې ثبت کړي دي. هغه وویل
د جملې نه فزیکي تاوتریخوالی هم پکې شته، جنسي مثلا تاوتریخوالی هم پکې شته، او لفظي او رواني تاوتریخوالی هم پکې شته، اقتصادي تاوتریخوالی. او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دې حق له اندېښمن ده چې متاسفانه چې په ښځو باندې تاوتریخوالی ډېر په سیستماتیک توګه
د دې کمیسیون د چارواکو پر وینا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو خطرناکه پیښې چې د وژنو او ځان سوځونو پیښې دي، اکثره یې په غور، کندوز، تخار، بدخشان او فاریاب ولایتونو کې ترسره شوې دي. اکثره هغه ښځې چې د تاوتریخوالي ښکار شوې دي د خپلو کورنیو د نارینهوو د غړو له ناوړه چلند سره ټکوي او وایي چې په خپلو کورنیو کې له زور زیاتي سره مخ کیږي. له لوګر ولایت څخه راغلې میرمن چې د فوزیه په مستار نو میرا سره خبرې وکړې د خپل تاوتریخوالي کیسه راته داسې وکړه.
د سماریزو مخنه په مارګ ما ترس سوراز به میچا کې وایلې سرګنې بعد را سره کول چې تیمه چی غکړه چی غې چی غې مېړې مرا تر هغه تی لرګې را تو غپا 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 د سی وتر بولم سما سره د سی بعد را مې کوي خو سره به مې ان خلې مر باندې ولګولې زوړ بډا خو سر مې ده هغه په کونټې لګول وای ولې مل سماریزو مې بیمار ما وې تر اور ستاره پیریانو باسه مې خلې به خو سر بس پنګری خو سر مې وداسې په دغه خو مور او لګولا.
د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون نه پلي کېدل او په افغانستان کې د معافیت فرهنګ شتون د دې سبب شوی چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډیر شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15. درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ لومړی خبرونه واوریده. اوس د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي. موږ به نیم ساعت وروسته د تازه رپورټونو او خبرونو سره ستاسو په خدمت کې یو ځل بیا حاضرېږو. تر هغې پورې موږ ستاسو نه اجازه غواړو د دری برخې خبرونو ته وګورئ.